سلامونه او ستړي مسې وخت ماسوشن درې بجې سوې نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اگست او منېټه د کابل 14 افغان طالبانو اختلافاتو پاکستان خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه رپورټونه مرکه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د کوکو ټقالو اونیز پروګرام پام کوه پلان لیکو او ریدلی مهره وخت په پیل کې ما اکسپارو ملیحا مرزاده ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټولو ول د خبرونو سټکی. نن سار په کابل کې په موټر بمی برید کې لس کسان وژل شوی دي. په مانسیرا کې یو پوځي هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې دو لس کسان وژل شوی دي او اسلامي دولت وسلوالو په شام کې 213 ولسی وګړي تښتولې دي. تفصیل: نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانې ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته وویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلې دی. روغتیایي چارواکي وایي په چاودنه کې د ژوبلو شو شمېر 400 ته رسېدلې چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په پېشمنی کې د چاودنې پر مهال زیاتره کسانه وو. دوی وایي چاودنه دومره زورور وه چې تر لرې لرې واورېدل شوه او د کورونو شیشې یې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او کراري سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او زیاته کړه چې د افغانستان په مفاهمتي عمل کې به خپل کردار جاري ساتي. نوموړي د دې خبرې تردید وکړ چې ګواکې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې مړ شوی و. د خیبر پختونخوا په مانسیرا کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې دولس پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل هلیکاپټر تیر مازدیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډینا ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکټران شامل دي. دې زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي په لټونو امر کړی. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې سلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل بیګانې برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوې چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو لسم برید و. د پښتنو د آگاهی غورزنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحیدالله خان تېره ورځ په پېښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
موږ پریس کانفرنس وکړو د دینه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته غوښتل او په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په سملو کې په دې باندې خبر روچه ته کېو خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دالې چې موږ په عدالت ته ځو کمپیوټر چې دوی لګي دا بس ټیکو هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی څنګه خپل را.
خبري غونډې ته د وینا په وخت ګډونوالو د تاریخ هډو ویل حکومت د بجلی په بلونو کې په دوی ټکسونه لګولې دي چې دوی یې نشي ورکولې. پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلې. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د وژل شو شمېر 200 ته رسېدلې. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 500 غړي وژل شوي دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل پیښه د شینکې او نوبهار ولسوالو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې خواوشا یو سلوي خوسلوال حکومت ته تسلیم شوي. پولیسي جرګې کې د فاریاب استازي نقیب الله فایق بیګا مشال ریډیو ته وویل تېره ورځ بالمار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال کمانډان سره د خواوشا سلو پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړي وایي تر دې مخکې په چهارشنبه یې شروع په پښتونکوټ ولسوالۍ کې سلوي خوسلوال حکومت ته تسلیم شوي وو خو په دې اړه وسلوالو لا څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو نه اورئ. اسلامی دولت وسوالو د شام مرکزی صوبه همس یو خار تر نیولو پس 213 ولسی وګړي تختول دي. په تختول شو کسانو کې لکتر لگا شپېته عیسایان دي. د شام د بشری حقوقو د سر لندن میشتې ادارې ویل دي چې اسلامی دولت وسوالو 13 ورځ په الکریتین نومي خار کې ولسی وګړي تختول دي. یاد خارې د اگست پر 15مه قبضه کړو. ډېر عیسایان له حلبه الکریتین ته د پناه لپاره تښتېدلي وو. د ادارې مشر رمی عبدالرحمن ویل دي چې نیول شوي کسان هغه څوک دي چې اسلامی دولت لخوا حکومت سره د همکاري په بنیاد مطلوب وو. یو امریکایي سیډنیز مرکز وایي ښایي ایران د پارچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې پړی امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټمي وسلو جوړولو تجربې کړي دي، خو تهران په غوس ډول له دې توره انکار کوي. دا خبره د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ په نوم مرکز بیگا له سیټلایټ یا سپوږمکۍ نه اخیستل شو انځورونو پر اساس وکړه چې پکې بلډوزران ښودل شوي چې له پارچینه نوي جوړښتونه او کنټینرونه ته ورته شیان وړل کیږي. ایران وایي دا فعالیت په سیمه کې د سړکونو جوړولو لپاره روان وو. مرکز وایي دا تصویرونه د جولای تر 14 نیټې وروسته هغه وخت اخیستل شوي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون مقصد د ایران اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د لګیدلو بندیزونو نرمول دي. نن په باکو کې د آذربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلیوه پر ضد مقدمه شروع شوه. عدالت لسګونه فعالان، خبریالان او ډیپلوماټان ورغلي چې د مقدمې په اورېدنه کې برخه واخلي. تر دې مخکې د اسماعیلیوه د مقدمې لومړی اورېدنه د 13 میاشتې پر 24مه شوې وه. په نوموړي د مالي درغلو، د ټکسونو نه ورکولو او د واک ناسم استعمال تورونه پورې شوې دي. اسماعیلیوه په آذربایجان کې د اداري فساد یا درغلۍ په اړه ډېره خبریالي کړې ده او ورباندې له لګېدلو تورونو نه انکار کوي. دا وایي چې د دې تورونو تر شا سیاسي مقاصد دي. د کونو فعالانو او غربي حکومتونو په بیا بیا د هغې د نیولو غندنه کړې ده. اسماعیل لیووا چې د مشال ریډیو له آذربایجاني څانګې سره همکاري کوي، اته میاشتې مخکې نیول شوې وه او بې له مقدمې تر اوسه په بند کې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بې او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.75 روپۍ او 50 پیسې او په 101.75 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 101 روپۍ او 50 پیسې او په 101 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ او 50 پیسې او په 28 پیولس پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 40 شپېته پیسې او په یو روپۍ او 60 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 1.1، بنو کې 1.3 او 6.2 او په کوټه کې 6.1 او 1.2 وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده واوریدل. د موسم او کرنسی حال د تر رابع اکرم خان وړاندې کړ. پر روانه غړي کې د جنو نورو رپورټونو تر څنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د افغانستان په کابل کې 14 لس کسان وشلي او شاخا 400 ټپیان کړي دي. د 14 زور څومره وو؟
داسې درز چې د موږ د کړکو شیشې هم را ماتې کړلې او نوې دلته په کابل دننه ښار کې، بلکې څو ارزان قیمت کې ډېر لرې دی. د دې ځای نه هلته محسوس شوی.
د مولا عمر تر مړینې وروسته د افغان طالبانو په منځ کې د راپیدا سو اختلافات ختمولو لپاره د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق فعال سوی. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
روزانہ په مدرسو کې غونډې کیږي، خبرې اترې کیږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي.
او په دوه منی مای کې امن الله نصر ونیچ پروګرام پام کوا وړاندې کوي.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زیم ګورګین جمال مرچکه.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوسه او سم په پال کې د کابل د چاودنې حال نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر باندې بریټ کې لښته لږه لس اولسي وګړي وچل سوي او لس څلور سو زخه زیات ژوبل سوي دي. د کابل امنیتي چارواکي وای چې د چاودنې هدف په سیاسنګ کې یو پوزي اډاوه. نور تفصیل له کابل د مشالډو خبريال نسیم شفق څخه.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان وایي چې په دغه پیښه کې 300 تنه ټپیان شوي دي او 100 مړي هم روغتون ته انتقال شوي دي. په عین حال کې د کابل د امنی قماندان چې کوم دی هغه بیا وایي چې په دغه پیښه کې 8 تنه وژل شوي خو ممکن د تلفاتو شمېر له دې څخه هم زیات شي. دغه پیښه تیره شپه 1 بجه د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه او دا موټر بم او د لارې موټر په واسطه د چاودنه وشوه چې ډیره زوروره چاودنه هم وه او په سیمه کې ډیر مارکیټونه چې کوم دي کورونه چې کوم دي دا هم ډیر ډنکړي او تخریب کړي او حتی تر 1 کیلومتر او 2 یا 3 کیلومتر پورې د ودانیو کومې هنداري او شیشې چې دي هغه هم ټولې ماتې کړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. نو هغوی وایي چې هدف د دې په سیمه کې کوم چې د دفاع وزارت د کشف یا د استخباراتو هغه اداره ده یعنی یو په مجموع کې یو پوځي قطعه ده هغه هدف خو هغه ته وزیا نه دی اوښتی او په هغه کې چاته تا یو دیوال صرف ډېر کم غوندې زوبل شوی دی یا رنګ شوی دی هلته وایي چې څوک نه دي زوبل شوي او ټول تلفات چې دي که مړي دي او که زخمیان دي دا ټول ملکي وګړي دي او تر ډېره هغه کسان دي چې هغوی د شپې هلته کار کوي او کوم موټر چې له پاکستان څخه ساختماني مواد لکه سمت او داسې نور راوړي اول ته هغه دوکانونو او مارکیټونو کې ځای په ځای کوي هلته کاریګرو او موټر چلوونکو.
دا نسیم شفق خو تازه رپورټونه وایي چې د مړو شمیر لسو ته رسیدلی دی. د کابل اوسیدونکي وایي دا لومړی ځل دی چې دوی دومره زوروره چاودنه واورېدله. لیکوال او څېړونکی عزیز امین احمدزی د چاودنې له ځایه نږدې 1.5 کیلومتر لرې اوسېږي. دی وایي چاودنې آن د دوی د کور ودانۍ ولړزوله.
شي هم را ماته کړی او د څه سره ولې پکې وکړس نو دا نه د برس د کابل کوم فون کې د دې د ماکی د بګونه د ځوان کې هم دیږي اما د دې شدت او د دې لوړې نسبت نو په ډیر زیات او نیو وخت د کابل جننه کار کې بلکې تو ارزان کې مات کې ډېر لري دی او د شي په چې کې هغه بل لري د دې ځای نه هم تم نو څه یو خلک ډېر پریشان کړی و هر یو داسې فکر کوي چې دې په لګه کې ځان نه لري.
نو تاسو خپل لرې چاودنې لزای زخه څومره لري او سیس تاسو چاودنې شپ باورې دي
نو کې د چاودنې چې په سیاسان کې سره وه د دې څه دی هر دې دې نه هر دې سره خوا کې می سرک په غاړه اما موږ د دې ځای نه تقریبا 1 کیلومتر لري وسیګو او خو دې 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 امنې شدت ډېر زیات دی چې دا موږ په پرېزن چې وسیګو تعمیر دې دې د بلاک پر ټول تعمیر را سره وکړو چې دې دې شي ډېر کوي
او د سې 14 یعنی د اساس خبر کابل کې اوسې ولته خو دا سپیشي وخت نا وخت کېږي نو دا لا غوځه مختلفه و
ډیر زیات یعنی حمله خو ډیر زیات کیږي تمام حمله زیات دی بل نه زیات او او دی خو دې شدت او دې هغه هغه چې د قوی تور کې یو نسبت نو حمله ته ډیر زیات فکر کوم دا د جای کې تاسو د ډیر میاستي د بل یو یا د ځای د کوم ځای کې بمال دی دا د کې دا ټرک د موټر د بل د موټر شو د ټرک د مونو نه تکو نو د کوم ځای کې دی د لیست درول یو غږ چې کوم ځای کې دی تجارت کوي هغه تقریبا د 10 متره خو شای ټول زور کوي او کله کله چې نه له دې لاندې نو دې ځای ته کوي شي
یعنی تاسو ولته ورغلی یاست هغه ځای ته کنه نه ستللی
نه ته چې پلس ډیر خلک یې زینه پرې کړل اما موږ د نیولې د سرک پر غاړه ټول هغه مارکیټونه سره ما دکانونه او فاشا کورونه ران بانګو لنګسيو داسې صحنه وته دي لکه د 1990 کال او کله 1990 د قانونو جنګي کې کوم ناقص ما هغه صحنه سره کېدله د مارکیټونو د بازار او لنګو وغه موږ چې مزګر کې تر تیرې دوه رنګ او شور او هو ما چې دې سهار وټینو هر څه لنګسيو رونق ورته رنګ لمنځه تللی
دا وازینز امینه مځای چې د 14 نه ځای ځخې ونیم کیلومتر لري اوسېدلې. تاسو اوریدل چې په کابل کې دغه 14 په داسې حال کې سوي چې د وسوال طالبان په خوانه مشر ملا محمد عمر دمړي نه روسه دغه غورځنګ د نوي مشر ټاکنې پر سر اختلافات رامنځته سوي دي. په دې اړه ریپورت هم اورخ په زموږ همکار پامیر سال د سیاسي چارو کار په املاس امان سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دومره لوی ټرک څنګه دغه سیمې ته ننوتی. نوموړي په جواب کې وویل
دغه چې چریکي حمله او تروریستي حمله چې دی دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې او مقابل کې ودرېږي او جبهه مخه ونیسي. ناګهانی حملات دي او تروریستي عمل ده چې انجامي او یا پارتیزاني حالتونه دي چې دوی ما سره وړي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسني حکومت د استخباراتو څنګه او کشفي څنګه د سوال لاندې نه ده راغلی. دقیقه ده چې دا باید سوال لاندې راشي ولې د شهادسي کېږي. دغه لوی لارې او ټرکونه دغه ځاینه نه بارېږي. دا چې اول انتقالېږي او په څپو څپو باندې دوی راځي او کېښودل کېږي. بیا یو معین وخت کې دا بار شي او په معین وخت کې دوی هغه تروریستي حملات دي چې هغه هیڅوک نشي دقیقولی. هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي.
دوه ډوله جګړې په افغانستان کې فعلا روانې دي. یو خو په شمالي ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دی له وسلوالو سره، بل د دغه جګړو ذکر تاسو وکړه. دا وسلوال راځي په ډله ییزه توګه راځي یا په موټرو کې راځي، چون کې توکي بار کړي او چاودنې کوي او حمله کوي. د دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي، دا پټ بریدونه چې کوي، دغه سي ډله ییز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتختي، د دغه پر وړاندې د امنیتي چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست، تاسو څه تجویز وړاندیز کوئ؟ څه طریقه کول پکار دي؟ زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي د دغه بریدونو. حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت څه کول پکار دي؟
جنگ جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمنې ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګېدل دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده. دوی خپل باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو همغږي ما باندې راشي. بل خبره دا ده د افغانستان حکومت دا په کار ده چې د ځل په کشفي او استخباراتي څنګه باندې ډېر ښه سرمایه‌ګذاري وکړي ترغو دی وکولای شي د مخامخ له جنگ په دغه بانډیتی جنگونو باندې توجه زیاته وکړي ترغو علاج دی واقع مخکې له واقع نه وکړي.
داو کارپو امرلا امان چې له پامیر سال سره خبرې کولې. په امنیتي او بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللې او هیله څرګنده کړې چې دواړه افغان خواوې به له دې تاریخي فرصته ګټه واخلي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاري وساتي. نوموړي دا څرګندوي د ملایشیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو سازمان آسیان غونډه کې د وینا پر مهال کړې ده. دغه نور تفصیل د پېښور د زفي شفق په ریپورت کې.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان رامنځته شوي تاریخي فرصت د ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. نوموړي همدارس یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي عزیز دا څرګندونې د پنځمه پورز د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال کړي. عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه دا خبره تر دې سوره وروسته کړې چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړي او دایي دښمنانو تبلیغ بللی. خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یو تاریخي لاسته راوړنه بللې او ویلې دي پاکستان په 3 میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستي چې دا یو ستره تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاری وساتي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپل مرسته وکړي. په امنیتی او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې تیره ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمي هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال تاتامی چی یاماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړی و چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي وه. دا یادونه ورده چې د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو بیا بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې په مثبت لور روانې دي او همدارنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو یو مهم پرمختګ بلل او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
دا زبی شفق لکه څنګه چې تاسو ته زبی شفق په ریپورت کې واورې، د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې وروسته په افغان طالبان کې اختلاف رامنځته شوی دی. یو ډله طالبان ملا منصور اختر د ملا عمر د ځایناستې په توګه نه مني، خو اوس دغه ډلې د خیبر پښتونخوا د جامع حقانیه محتمم او د جمعیت اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق څخه خواست کړی دی چې د منځګړي په توګه رول ولوبوي. پاکستان د افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې افغانستان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د روغې جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره طالبانو خپل منځي اختلافات ختمولو لپاره کردار بول شګام دی، خو بیا ځینې کارپون دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه بولي. د پېښور څخه د ځلاند یوسف زی ریپورت اورو.
د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوی دی، خو بیا د طالبانو ځینې مشران د ملا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوی دي او ځینې پکې وایي چې باید د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوڑا خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د میانځګړیتوب خبرې پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي:
د طالبانو پر نوې مشر دی ملا اختر منصور، د هغه ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوڑا خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم، خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبان سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خیال چې دا وخت چې د افغانانو اعتماد ته نقصان ورسي، پاکستان د خپلې ذمہواری پوره کړي.
خو د طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوې مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه ورنۍ مرحله شوې وه په جولای په 1 باندې په مری کې، په هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو، خو هره معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشت وخت تېرې شي نور ملګري او ډېر زر د خبرو دا پروسه شروع نه شي، ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کومه اهمیت ورکوي هغه د اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
کاغه مولانا سمیع الحق دی او کاغه بل دی او کاغه بل دی چې څوک دا قسم د اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف زر تر زر کاروایي وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دین او پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي.
د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي، خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوې ده. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 628، لنډو چپو 2013، 15,316، 15,000 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د خبر پښتونخوا په منسیری کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
د زیارت پر ورځ ماښام د خیبر پښتونخوا مانسیری سیمه کې راپریوتي هلیکاپټر امدادي هلې ځلې سرته رسېدلي او د ټولو 12 کسانو مړی موندل شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسیری پولیسو مشر یا ډی پی او نجیب الرحمن وې پیښه د خراب موسم په وجه رامخته شوې ده او ټول 12 مړي د ابټ آباد پوځي روغتون یا سی ایم ایچ ته رسول شوي دي. د وینا وا دی وی 12 مړي موندل شوي دي او دا ټول سی ایم ایچ ابټ آباد ته لیږل شوي دي. دا ټول کسان په هلیکاپټر کې سوار وو. د هلیکاپټر راپریوتو په وجه پزمکه څه نقصان نه دي شوی ځکه چې دا غریزه علاقه ده او د آبادین لري ده. په ظاهره د پیښې وجه د موسم خرابې ښکاري. دا یو غیر معمولی الوتو او په عام توګه په دې علاقه کې ډېره وریز او لړوي. د ابتدایي معلوماتو تر مخه هلیکاپټر ښکته وو او دا په لړ کې اونخته نو دې ناڅاپه ګس اړخته تاو شو او د هغې رستو راپریوتو. په داسې حال کې چې درې میاشتې وړاندې هم د پوز یو ایم آی 17 هلیکاپټر د گلګت بلتستان په نلتر سیمه کې راپریوتی و چې له وجې د ځینې ملکونو سفیران او د ځینې سفیرانو کورودانې مړې شوې وې او د هغې رستو پرون د یو بل ایم آی 17 هلیکاپټر پیښه کېدل د انجینرانو یا پیلټانو کمزوري ښایي یا که هلیکاپټرو کې څه مسله ده. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان فضایي ځواکونو د یو پخوانی افسر ایئر کوموډور ریټایر جمال حسین نه تپوس وکړو نو د وې دی وی ز فکر نه کوم چې روزنه کې بس خرابې وي. خنړی کې ایم آی 17 هلیکاپټر ډېر زیات استعمالیږي نو ځکه د دې درا پریوتو پیښې هم زیاتې کیږي. نو یوازې د پیښو شمیرې سره اندازه لګول نه دی پکار بلکې دا قتل ضروری ده چې دا څومره الوزي او څومره را پریوزي. د یادونې ده چې پرون د زیارت په ورځ را پریوتي هلیکاپټر کې د پاکستان آرمی میډیکل کور ډاکټران پایلټان او نورې عملې په ګډون 12 تنه مړه شوي دي. د کسانو کې د هلیکاپټر پایلټ میجر مزمل، مرستیال پایلټ میجر همایون، ډاکټر میجر شهزاد، ډاکټر میجر عاطف، ډاکټر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلایټ انجینئر حوالدار آصف، نایک عامر سعید، نایک مقبول، سپاہی رحمت الله، سپاہی وقار او نرسنگ اسسٹنٹ امان الله شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په شمالي وزیرستان کې د پیپلټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسله وژل شوي دي. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل بیګانې برید د تخیلو په لوړه منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسله وال بهرنیان دي. دوی وایي ډرون الوتکې د وسله والو یو مرکز په نښه کړ.
چارواکی وای وژل شوی سلور وړه غیر ملکی وسلوال دی. استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډی سره د حقانی شبکې وسلوالو مرکز پنخه کړي. دوه میزایل یې پرې داغلی دي. د تاخیل وړه منډی د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیس کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالي وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورنډ کرخه ته نږدې شوي. چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلې شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و. دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نه شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال غرایزو سیمو کې شوي دي. شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولنې ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډۍ کې د جنوري په سلورمه نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکه وسلوال وژلې شوي ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
وایس وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ډوري په دومنی مایکی درته دا ونیس پروگرام پام کوه هم لرو خو اوس درې نیمې بجې سوي دي. ملي حمرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
نن سهار په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمې برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان وایي چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په برید کې خواوشا 1400 کسان زخمیان هم دي. د برید پلاچا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او کراري سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او ویل چې د افغانستان په مفاهمتي عمل کې وخت پر کردار جاری ساتي. د خیبر پختونخوا په مانسري کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي دي چې پکې افسران هم شامل دي. د چارواکو په خبره هلیکاپټر تر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډی نه بلکې پاکستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بیګانې برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسله وال بارنیان دي. د پښتنو د آگاهې تحریک په نوم یو سازمان په خیبر پختونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد تهلو ځلو کولو اعلان کړی. اداره وایي بجلی په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړی شي. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلی. په سیمه کې پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر کې عملی 15 غړي وژل شوي دي. اسلامي دولت وسلوالو د شام مرکزي صوبې هم سیوخار تر نیولو پس 200 دیش ولسي وګړي تښتولي دي. په تښتول شو کسانو کې لږ تر لږه 60 عیسایان شامل دي. د شام د بشري حقوقو د سر لندن میشتې ادارې ویلي چې اسلامي دولت وسلوالو 13 ورځ په الکریتن نومي ښار کې ولسي وګړي تښتولي دي. او یو امریکایي سیډنیز مرکز وایي ښایي ایران د پرچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې پاړی امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټومي وسلو جوړولو تجربې کړي دي. خو تهران د دې تورونو انکار کوي.
ملیحا مرزاده وشت خبرونو لنډیز وړاندې کړی. دا د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي دي سراج سهیل ته بغښتو.
نن ایکسپریس ورس پانی خپل ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصله ته کتنه کړې ده چې پکې په یو وشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته بعد تر هغه ری پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولای شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته بوس ټول خندان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګری د خاتمې او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې وه. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یو وشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. ادارې زیاتوي که وکتې شي نو له دې وړاندې به ترهګرو ته سزا نه ورکړې کېده او سوسو کلونه به کیسونه چلېدل. نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو. او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوس ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشر کورس پانه خپلې ادارې کې لیکي د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده بلکې لډیر مودې راسې دا سلسله روان ده. خو تر اوسه پورې انتظامی او متعلق ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکی یو منظمه ټولګه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې ستاسو دومره پیسې راختلې دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعده توګه کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروستو د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي. اداریا اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزی لوټ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغې پرېکړې اندېښنه ښودلې چې پکې پوځي عدالتونه قانوني بلل سوي دي. دا اداره وایي له دې کاره سره به د هغه هیواد وګړي بنیادي بشري حقوقونه له خطر سره مخامخ سي. هلته ډیپلوماټ مجلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلي کچا زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون پاچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې پترس کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم پترس کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولی او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بڑو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلي دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلی د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستي. د مجلی لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلی دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
هارون بچاو د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات درته وړاندې کول. د ساينس او نیت لپاره د امریکا یو څېړنې انسټیټیوټ وایي دا ښکاري چې ایران د پرچین له پوځي اډې څخه ځینې مواد او سامان والات لري کوي. امریکا او اسرائیل شک لري چې تهران دغه پوځي اډه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارولې ده. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي. راځي ورته غوښتو.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا سیډنیس انسټیټیوټ د سټلایټ لارې خستل شوی داسې تصویرونه خپاره کړي دي چې خی د ایران په پرچین پوځي اډه کې بلډوزرونه په کار بوخت دي او ځینې مواد انتقالوي. خو تهران بیا وایي چې په دې سیمه کې د یو سرک د جوړولو کار روان دی. دا انسټیټیوټ چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې د یو پخواني پلټون کې لخوا تاسیس شوی دی او د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي وایي د پرچین پوځي اډې دا تصویرونه ورسته تر هغې اخیستل شوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قوتونو سره موافقه لاسلیک کړه. د ساينس او امنیت لپاره د امریکا انسټیټیوټ وایي د ایران په جنوب کې په پرچین پوځي اډه کې د بیا رغونې دا کارونه ښایي د دې لپاره وي چې دغلته د اټومي وسلو د جوړولو د ازمیښتونو اړوند شواهد له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له ایران سره د نړیوالو موافقه به له پرچین اډې څخه د ملګرو ملتونو د پلټونکو کتنې ته لاره پرانیزي او کنه. بل لور ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره چې مرکز یې په وینا کې دی وایي ډېر ژر به پلټونکي د ایران پرچین اډه له نږدې وویني څو دغلته د راډیو اکټیف موادو د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ساینس او امنیت د سیډنیس انسټیټیوټ دا رپورټ رد کړی دی او هغه بې اساسه او د خندا وړ بللی دی. ایران وایي په سټلایټ تصویرونو کې ښکاره شوي بلډوزرونه او ساختماني چارې پرچین اډې ته نږدې دي او سرک د بیا رغولو د پروژې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي ایران ښایي د شواهدو د پټولو هڅه وکړي، خو نوموړي په عین وخت کې د امریکا د سیډنیس انسټیټیوټ د رپورټ موندنې هم کم اهمیته بللې دي.
رجوان مراد. او سم رجو پاکستان ته د پاکستان د متحده کمنمنت مشر تبسین وایچ په اسلام آباد کې دغه خلاف سازشونه روان دي او د یو نوی ایم کیو ایم د جوړولو منصوبه هم د پونه چې د پارټي غړو یې ایم کیو ایم پرېښود او بارونو ملکونو ته لاړل. بلخوا د ایم کیو ایم د کمی اسمبلی غړي وایي چې د ایم کیو ایم لخوا د هندوستان های کمشنر ته خط تلل یو تکنیکی غلطي کېدای سي. په دې اړه باندې زموږ همکاري رابعه اکرم خان رپورټ جوړ کړی.
د متحده قومی موومنت مشر الطاف حسین د زیارت وشپه د خپل ګوند کارکنانو ته خطاب کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې دغه خلاف سازش روان دی او د یو نوي ایم کیو ایم د جوړولو منصوبه کیږي. د کراچۍ په لال قلعه گراوند کې د لندن نه ټلیفوني خطاب کې کارکنانو ته الطاف حسین وینا و چې ځینې غړو په سخت وخت کې ګوند پرېښودو او بغیر د څه اطلاع بهر ملکونو ته لاړل.
د رابطه کمیټې غړو متحده قانون موومنټ پرېښودو او بهر ملکونو ته وتښتېد. هغوی د وزارتونو خوندونه واغستل او لاړل او د رابطه کمیټې اکثریت څنګه چې کال 1992 اپریشن په وخت زه پرېښوم او بیل شوي وو نو کنن دوی بیا ما پرېږدي او بیل شي نو زه څه وکم.
د مطبوعاتو په وینا چې ایم کیو ایم لس غړي د ملک نه بهر تللي دي چې پکې فیصل سبزواری، بابر غوري او واسه جلیل شامل دي. د ذکر د بلخوا د ایم کیو ایم د قومي اسمبلی غړي فاروق ستار مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ایم کیو ایم لخوا پاکستان کې د هندوستان های کمشنر ته د کارکنانو د گرفتاری په اړه خط نه دی لیکل شوی او که خط للی هم وي نو دا یو تکنیکی غلطی کیدی شي. یاد دی وی د ایم کیو ایم لخوا د هندوستان های کمشنر ته لیکل شوی یو خط مخې ته راغلی وو چې پکې ویل شوی وو چې د انساني حقوقو خلاف ورزې په اړه دی اواز اوچت کړي. د ایم کیو ایم یو بل غړي شبیر قائم خانی ویلی وو چې دا خط صرف د هندوستان نه بلکې نور 550 ملکونو سفارتکارانو ته لیکل شوی دی. واضح دی وی د ملک په مختلفو برخو کې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین تکرارونو خلاف مقدمه هم د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د متحده قومی موومنت صورتحال په اړه وایي چې د ایم کیو ایم د مشکلاتو ذمہوار د ایم کیو ایم مشر دی او همدغه وجه ده چې اختلافاتو له وجې د ایم کیو ایم غړو سیاست نه ځان په ډډه کړو.
هغه ته پته ده چې دا هغه کوم بیانونه دي د دې پارټۍ کې دننه یا پاکستان کې کې نور کوم هغه حمایت کوونکي دي یا عام خلک دي هغې کې هغې ته پخه نظر فکر تللی بلکې یو ناراضګي موجوده ده، یو خفګان موجود دی. نو په دې وجه باندې چې کوم د ایم کیو ایم لیډران دي چې هغه د الطاف حسین د دې بیانونو یا د موجوده هغه چې کومه جاریانه پالیسي ده د هغې سره متفق نه دي، نو هغې چې دی په یو طریقه په بل طریقه باندې چې دی نو سیاست نه ځان یو طرف ته کړی دی، څوک تموت نه بار لاړل، څوک دننه ملک کې دننه دي، هغې هم په مختلف بانو باندې چې دی نو ځان د دې عمل نه لرې ساتل
د ذکر د 13 ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر د ایم کیو ایم لاړخه د هندوستان های کمشنر ته د خط لیږلو اقدام غندلی دی او ویلي دي چې د ملک سره دښمنی کول دي.
دا د رابی اکرم خان رپورټ. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سیمو د مسلو هواري لپاره یو کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد غړو او مشرانو تېر ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل دا کابینه به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سیاسي مشرانو سره ګوري، د قبایلي سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه ورکوي. دوی ګواښ وکړ چې قبایلي سیمو لوی مسلې حل نه کړل سي نو سیاسي اتحاد به احتجاجي تحریک پیلوي. ځلاند یوسفزی نور حال راکوي.
د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلی سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
پاغې کې د امن او امان مسله ده، پاغې کې کم زمنګا ډی پی سی دي، د غوی د پاره د 200 ارب پیکیج منګه مطالبه کړي ده. دغه شانته په ټول ملک بلدیتي الیکشن کیږي، منګه غواړو چې په پاټا کې بلدیتي الیکشن وشي. او زمنګ خلکو کې ډیره زیات احساسې محرومی ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه موږ په پاکستانیانو کې شماریو او نه په انسانانو کې شماریو، ځکه چې موږ ته د ملک په عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا. په ملک کې چې کومه قانون سازی کېږي، قانون سازی داري د غی اطلاق په موږ نشته. زمنګ پارلیمنتریان زمنګ د پاره قانون سازی نشي کولای.
د قومي وطن پارټۍ سره تعلق لرونکي د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وایي چې خپلې غوښتنې به د ملکی کچي سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
آل پارټیز کانفرنس هم پکې کوي، ټول پارټیانو مشرانو هم راغواړو خپل د قبایلي مسله هغوی ته هم مخې ته کړو.
خو مثلا که په دغه مونږ شو نو به خپل زمون دیمه هغه چې کومه نه هغه احتجاج دی او احتجاج ځان په خپل هغه مطابقه زیات رسي نو به خو مونږ احتجاج کوو مونږ سره احتجاج لار ده برلار مونږ ته څوک پرېنه دي
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وای چې کچري د دوی غوښتنې اومنل شي نو په قبایلی سیمو کې امن ټینګی دی شي
کوم مرا دغه دلته خلکو ته حاصل دی په پاکستان کې هغه به مونږ ته راتخوص شي هغه به مونږ ته راشي مونږ ته به هغه حاصل شي زمونږ ژوند به هم سوکاله شي مونږ به زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي مونږ ته به انصاف میلاو شي چې اوس انصاف نه میلاویږي نو زما یقین دی ډېر لوی بدلون راځي انشاءالله امن به هم دغه سیزونو سره راځي
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د گورنر خیبر پښتونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړی شوې کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسېدونکو کوتا نمائندگی نہ د ترلاسا زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو اوری د پرونی خبری برخه پای ته ورسید او سملجمنی سره سم د امان الله نصر 19 پروگرام پام کا وڑا نکو
پام کا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال دی او زیم گرگین جمال میرچکه د داسې خبرونو سره حاضر یم چې زما د ستاسې په دې ببرو سرونو شلېدلي ګریوانونو په دوړو سپیرو مخونو او د ډېرې ګرانۍ او پریشانۍ نه په زړېدلي بریتونو قسم وي چې که یو لا هم رښتیا بس ټول هغه زاړه دروغ دي چې نوی پالش او نوی چونه مې ورکړې ده او ستاسو په خدمت کې یې وړاندې کوم خو په دې هیله یو چې د دې دروغو د اورېدلو پسته به هم یو ځلې بیا په خوشفهمۍ کې مبتلا کیږئ نه د حکومت د لوډ شیډنګ د ختمولو د اعلان نه پس به خپل د لاسونو په کیس سوځئ نه او د اوبو یخولو د خاورو منګې به ماتوئ نه په یو څو شپې کې به د امنیت د سمولو د حکومتي اعلان نه پسته به هغه ډنډه چې تاسو د اغواکاران او غلو د پاره پټه ساتلې ده هغه به ماتوي نه او هغه د درواغو تمنچه چې تاسو د غلو د بیرولو د پاره رانیولې ده هغه به غورځوي نه او هیله لرو چې د حکومت د دې اعلان نه وروسته چې څو شپې پسته به خوراکي شیونه ارزانه شي تاسو به خپله زړه خوراکي ذخیره جر جر خرڅوئ نه او د دې اعلان په خوشحالۍ کې به میلمانه زیاتوئ نه د حکومتي دې اعلان په خوشفهمي کې چې د ګاډیو کرایه به کموي او پټرول به ارزانه کوي د دې اعلانونو د اورېدلو وروسته نه به خپل زوړ سایکل خرڅوئ نه او نوی موټر سایکل به سودا کوئ نه او دا حکومتی دی اعلان نروستو چې آئنده انتخابات به بالکل صاف ستره او شپارس انی صحیح کیږي په دې غلط فهمی کې به خپل صدرۍ خرڅوي نه او په الیکشن کې د درېدو دپاره به روپۍ جمع کوي نه او پارټۍ به جوړوي نه نو ګرانو او په حکومتي اعلاناتو باندې گزاره کوونکو اورېدونکو دا وخت زمون سټوډیو ګړبړېشن ته د حکومت ډېر لوی نماینده یعنی استازی راغلی دی توتکۍ چکری د سره تشریف لري او غوږ شئ د دوی دواړو د درواغو برغزو او سرناو ته
نو گرانو د خوبونو په دنیا کې اوسیدونکو حکومتي او اپوزیشن زده اوریدونکو زده وخت د وزیر ټینشن اور پولوشن سره په سټوډیو ګړبړېشن کې ناستایم چې د حکومت ډېر لوی چمچه ده وې توبه نماینده ده سر څنګه یاستاسو
بس تو تکه جانی څنګه پایم سلور څنګه
مطلب
کله د وزیر بر اعظم په څنګ کیم کله د وزیر خزانه په بغل کی کله د وزیر داخله او کله مو بیا د وزیر دفاع څنګ نیولې وی نو خوشوي سلور څنګه کنه
وای وای الکه ته خو ډیر لوی چمچه
چمچه نه 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 دا دروغ دی بوتان دی زه چمچه نه یم خپل الفاظ برته والا جنه
چی چمچا نه نو بیاسه
چمچه خو ډیر وړو کیوی زه چمچه نه بلکې غداش پزانو د دې کړچه یم بلکې نن سبا خو بیلچه یم
نه نو وزیرانو ته د چمچګیری څه ضرورت ده
د ټولو نه زیات ضرورت خو یې وزیرانو ته ده
دا اوس ته څه وې مونږ خو اورېدلی دي چې وزیران د وزیر بر اعظم خبره لا هم نه مني
های های ولی مو په زړګي مالګې عمرچ را دوړوي هغه وزیران نور دي چې ډېر زور دي بس یو درې سلور دي
ولی ولی دا په وزیرانو کې بیا فرق ولی
هغه وزیران کم رشته داران او خپلوان زیات دي څوک او خان دي څوک باجاګان دي څوک خسران او زومان دي نن سبا که خو وزارت غواړي د مشرانو سره رشته داری ضروری ده اخه تو تکی جانی ته وګوره د دې مشرانو په کور کې شاوخوا پیغله خو مشکله ده که یوه زړه کړوپه کونډې شته نو زه واده ورسره کوم چې بیلان مې پاس
یو یو زه یې ولې در پیدا کړم
وم تاسې رپورټران هر ځای ته ځئ راځئ په هره غاره وځئ ننوځئ په هر چا کار لرئ نو ته وګوره که دې زما او د وزیر براعظم خپلوي راپخه کړه که
یو 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 دا سړی لیونی شو اوس په ځوانه ځواني ګلدسته خاله رانه جوړوي
دا ګلدسته بیا څوک ده وړه ده که زړه ده
د هغې د شادي خانه آبادی دفتر دی د خلکو ودونه ورکوي
بس دغې ته ووایه فیس چې هر څو غواړي کونډه دې وي زړه دې وي بلکې پکه دې وي زما قبوله ده بلکې قبوله مې وه قبوله مې ده او قبوله به مې وي هو
ای ته دا راته ووایه دا لوډ شیډینګ به کله ختمیږي
تا نه اورېدلی په غوږو کڼه یې په سترګو ړنده یې شیرباز شریف صاحب اعلان نه و کړی چې په درې میاشتې کې به ختم شي
ای مغزي ماتې خو درې کاله پوره کېدونکي دي
ګوره مونږ درې میاشتې ویلې وې کال خو مو نه و درښودلی دا به ختمیږي او په درې میاشتې کې به ختمیږي اوس هغه درې میاشتې په کال 2050 کې راځي په 2060 کې راځي په دې نه زه خبر یم نه ته خبره او نه شیرباز شریف
آخه تاسو ویل چې امنیت به جوړ کړي کومه دی امنیت هغه دماکی دی هغه جنګونه دی هغه اوغه
Yes, you are right, Mr. Take. You are absolutely right. Mung da weliu. Chiamniyat barazi, bilkul mu weliu. Khud da kal zikr mudal tam nu kade. Rabashi, amniyat hams mung da mulke na purstan par ilgaade kira rawande. O ta khabar hai, chi za mung ilgaade pa khpal khwaka chali. Leti ki zarur, khura rasi ki khamakha. O na umidi na da pakar dunia. په امید ولاړه ده کنه
او تاسو دا هم ویلي وو چې ارزانې به جوړوئ هغه به کله جوړېږي ها
چې آبادی کمه شي په اصل کې زموږ سایل وسایل او قبایل دا میچ نه سره کوي وسایل مسائل او سائل لگ دی او قبائل دیر دی چې قبائل کم شي وسایل خپله پرسی
او قبائل به کله کمیږي
کمیگی لگیا دی کموی تسترگی نلری دا رنگا رنگا پریشنونا دا ملکی او غیر ملکی میزایلونا گردی او اگده بمونا سیلابون زلزلی سب دا کم کی بیا رنگا رنگ مرزونا ما شالا پده دور که مونگ کشنانو دا پولیو قطری نور کهو د بیلو بیلو ناروغی نو د ژغورلو ټیکې نه ورلګو که دغه د خیر کارونه روانو ډیر ژر به وسایل او قبایل سره میچ شي او مسایل به ختم شي
او که بیا هم نشو ختم نو بیا
اسرائیل خوشته کنه
آخه ته دا راته ووایه چې دا بیرونی کرکټ ټیمونه زموږ ملک ناپورسان ته ولي ناراضي
کیدای شي چې د مور و پلار سره یې ښه کړي وي د هغوی دعاګانې ورسره وي
څه مطلب
په اصل کې ملک ناپورستان ته هغه څوک راځي چې د مور و پلار ازار وهلي وي د سریلنکا ټیم دې یاد نه شي چې په لاهور کې فایرینګ بندې شوی وو تر اوسه چې څوک د ملک ناپورستان نوم وروالي د چا تبه شي څوک تور ژړی ونیسي او څوک خړ ژړی د مخه له خواره داسې تک تور شو لکه د سلنسر مخ ته جالې. هغه فایرنګ داسې شیان ترېنه جوړ کړل لکه د ویست انډیز کسابان. زمون کرکټ بورډ والا ورته وویل چې اوس خیر خیرت دی، راشي د میچ دپاره. وای نه نه نه، یوګنډا میرم، کینډا میرم، بوټان میرم، مگر ملک نه افغانستان قطعا نه میرم.
نو دا به تر څو دغه حالات وي دا امن به کله راځي؟
چې وزیر او فقیر په یوه کاسه شي، سردار او خرکار په یوه کوسه شي، د غریبانو بچی او د باچهانو بچی سره په یوه پیج شي، له عدالت نه انصاف راوزي، د حکومت له دفترونو نه د خلکو دپاره عذاب نه کباب راوزي، که پورې وي که سپورې وي په شریکه شي، د خیرو خیر محمد خان بچان څنګ په څنګ سره کینی، محمود او ایاز په یوه لین کې سره ودرېږي، امن به راځي، توتکو امن به هله راځي.
د دې دا مطلب شو چې نو نه راځي؟
راضی به توتکو، راضی به. بس د خپل وجدان یعنی ضمیر دروازه روټکوي. هو بند دروازه کلاو کې توتکو، د ضمیر هم او د وزیر هم.
نو ګرانو اورېدونکو، دې سړي خبرې ښې کولې خو لکۍ یې کږې کولې. خیر، زمو یو داسې کس ته بیایم چې خبرې کوي کږې او لکۍ یې کوي ښې. نو واورئ دا کیم بخمل جوابونه او ستاسو سوالونه. ځئ چې زو سټوډیو ګړبړېشن دې ټینشن ته خو پام کوئ، نن به سوالونه صرف دواب ډا خالوي، ستاسو سوالونه او دا کیم سیب جوابونه.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، په دنیا کې هغه کومه محکمه ده چې سهار غرمه ماښام په کلي او ښار کې د خلکو لخوا ډېرې ډېرې عجبه عجبه او کلاسیکل ښکنځاوې ورته کېږي؟
ظالم، خپل تار خو دې ګډ شوی دی، زموږ بجلی ولې را بندوي؟ خو بیا به هم دومره درته ویم چې شروع یې د واو نه کېږي او ختمیږي پر الف.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، د شکنزا کول خو ډېره ناوړه او غلطه خبره ده، خو که دغه شکنزا وابدا ته وشي نو ستا په خیال بیا هم ګناه لري؟
خانه مورانه نشه، تاسو ولی ټوله زما او د وابړي تر منځ دشمني کول غواړئ؟ کنزا هر چا ته بده خبره ده، خو وابدا ته کله کله دانه مانه بوژ د زړه بوج به مو سپک شي کنه.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، دوارا تا وکه چې د وابدا د لنمن سره مې واده وسی، وای ډیر پیسې ګټي.
خانه دی خراب نشه بی اکلی، چې د پیسو شوکی خود کشتم والا سره واده وکه، د وابدا لنمن پیسې هم ګټي، خو خبره خیری هم ګټي، او کله کله چې د لوی خلکو تارونو ته لاس ور واچي، سکانو ساپیړي او دکی هم ګټي. او د وابدا سره پام کوه، نه د معلومه چې کله دي په کرنټ ووهي. هو پام کوه، پام.